سلامونه وخت بخیر لغرمې مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام د خره غلاس پم وړاندې ازادي راډیوي مجله لرو خو تر هغه مخکې خبرونه افغانستان ته د نقدو پیسو د ورکولو په دوام پرون پنځشنبه $2.5 میلیون ورسیدل. د افغانستان بانک د دغو پیسو د رسیدو ارکلی وکړ. د افغانستان بانک ویاندوی صابر مومند دی مرستې د ارکلی تر څنګ له نړیوالې ټولنې د نور تعامل غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو ته وویل
د بشرپال مرستو په لړ کې افغانستان ته $2.5 میلیون راورسېدل چې د افغانستان یو سوداګریز بانک ته وسپارل شول. د افغانستان بانک مشرتابه د نړیوالې ټولنې د دغو مرستو هرکلی کوي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له افغانستان سره په نورو برخو کې هم تعامل وکړي.
سویډن هغه افغانان له خپلې خاورې باسي چې له مواجه د لایلو پرته دغه هیواد ته بیول شوي. د سویډن راډیو د راپور له مخې دغه هیواد د تیر کال په اګست کې د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په مال شاوخوا 2000 افغانان ویستل. د دغو کسانو په منځ کې 30 هغه کسان دي چې د سویډن په لیست کې شامل نه و چې باید له افغانستان څخه ایستل شوي وای. هند په کابل کې خپل سفارت ته یوه ډله لیږلې چې سفارت پرانیزي او افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو کې برخه واخلي. د هند د بندنې چارو وزارت ویلي لیګل شوی تخنیکی ډله به افغانستان ته د بشري مرستو پر رسولو کې رول ولوبوي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی وایي په افغانستان کې اوسنی حکومت د هلمند د اوبو د ویش په اړه د 1415 کال د موافقې د تطبیق ملاتړ کوي. ښاغلي قومی په مشهد کې د یوې غونډې په څنګ کې وویل طالبانو د کمال خان بند اوبه خوشې کړي خو د دې پر ځای چې د ایران سیستان او بلوچستان یا د نیمروز مرکز زرنج ته اوبهیږي په خورازمکو کې ځای شوي. قومی دا موویل چې اوس مال په کمال خان بند کې اوبه نشته خو په کجکي کې ډېرې اوبه شته. د سعودي عربستان لوی څارنوال خبرداری ورکړ چې حج دینی فریضه ده او د دې مراسمو په ترڅ کې هر ډول ګوندي او فرقوي شعار منه دی او سخت سزا لري. د سعودي لوی څارنوال سعود المعجید دا خبرداری د حج موسم د څارنوالۍ په پرانستون کې غونډه کې ورکړ. په تیرو کلونو کې د سعودي عربستان امنیتي ځواکونو ایراني حج کوونکي په دې خاطر ځپلي چې د حج د مراسمو په لړ کې سیاسي شعارونه ورکړي وو. ایراني چارواکي وایي حج سیاسي عبادي مراسم دي. او د برنت او ما تیلو بایا پروان فصل کې د دریم ځل لپاره ټیټه شوه. پرون د تیلو د هر بیرل بایا 94 سنټ اول ویدا او ارزښت یې $300 راټیټ شو. د اقتصادي چارو کتونکي وایي د تیلو بایا په دې خاطر مخ په ټیټېدو ده چې په نړۍ کې د اقتصادي بحران ویره ده چې په نتیجه کې د تیلو تقاضا کمیږي. رابه شو اول مطلب ته. د سیلونو له کبله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې لسګونه کسان مړه شوي او ګڼ نور بې درکه دي. د وروستیو ورځو سیلونو چې له سختو ورښتونو او په ځینو سیمو کې له توپانو سره یو ځای وو زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه کړې ده. ځایي چارواکي وایي تر اوسه پورې لا د مرګ ژوبلو له کره شمېره خبر نه دي خو یوازې په زابل کې د 30 تنو مړینه تایید شوې ده. عصمت څاروان او نور جزئیات.
له دغه ولایتونو څخه د ترلاسه شویو راپورونو له مخې د سیلونو او طوفانونو له امله خلکو ته ډیر مالی تاوانونه هم اوښتي دي. د زابل ولایت چې سیل او طوفان پکې د سر او مال تر ټولو زیات زیانونه پیش کړي د اطلاعاتو او کلتور رئیس رحمت الله حماد ازادي رادیو ته وویل
د باران له کبله هم خلکو ته ډیر تلفات اوښتي دي. د غوزم کې د کښت مکی کورونا او پټه نو بولان دي کړي دي سلامونه لاندې کړي دي. متاسفانه د چپان لوسالي د حج صادق په کلی کې د مولي صاحب کور بولان دي کړي دي سره پریوته دي وطن په کې دان سي دي.
شغله احمد وای د مرشوب لو دقیق شمیر لا سرګن نه دي خو په لړنۍ یو راپورونو کې ویل شوی چې په دغه ولایت کې لشتل لشه شلته نمر شوی دي. د دغه ولایت په سیوري شینکی دای چوپان شاجوی او نور ولسوالیو کې یو شمېر کورونه نړیدلی سلګونه جریبه کرنی زمزکه ویجاړه شوې ده. د زابل د چارواکو په وینا د طوفان او سیل له کبله د خلکو د لمریزي انرژي زرګونه هنداري هم ماتې شوې دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی محمد نسیم حقانی وایي چې له درو ورځو راهیسې په 14 ولایتونو کې شدید باران اوري او له کبله سیلونه جاري شوې دي. د شاغلی حقانی په وینا په لاسو ولایتونو کې سیلونو د سر تاوانونه هم پیش کړی دي. په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس صفی الله راهد وایي په دغه ولایت کې د سر او مال تاوانونه پیش شوي دي.
په میدان وردګ ولایت کې د 14 ورځو راهیسې بارانونو د خلکو فصلونو او کښتونو ته ډیر زیانونه رسولي دي. د سیلابونو د وترلو له امله د کوچیانو شپږ کورونه نړېدلي او یو ماشوم پکې وژل شوی ده. په میدان وردګ ولایت سید آباد، جغتو، د امیرداد، چک او مرکز بهسود ولسوالیو کې هم ډېر درانه تلفات رسېدلي دي.
ښاغلی رایت وایي د مرشوبلو دقیق شمېر لا څرګند نه دی، خو شاوخوا 2000 جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په ننګرهار، نورستان، لغمان، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی او زابل ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو اټکل کړی و.
په راپور کې مو واوریدل چې سیلونو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سر او مال ډیر تاوان اړولی. پرون له غرمې وروسته د شدید باران په نتیجه کې د لوګر ولایت په مرکز پل علم په شمول په څرخ، برکی، برک، خوخی، محمد آغیا و ازری ولسوالیو کې سیلونه راوتی چې له کبله کاروانګرو او بڼوالو ته سخت مالی زیانونه اوښتي. راپور نوایي د سیل له کبله کورونه ویجاړ شوي او کښتونه تر اوبو لاندې دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې د وروستیو طبیعي پیښو په اړه د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی مولوي محمد نسیم حقانی ازادي راډیو ته تیر شپه ناوخته داسې وویل:
دا د بدر ورځو کې زموږ هیواد په دولس ولایتونو کې سیلابونه راغلي چې د ځان سره ځاني او مالي د لپاره درلودل، چې د دې سیلابونو له امله زموږ شپاړس تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي او یوویشت تنه نور زخمیان شوي دي. تقریبا د شپږ سوه څخه زیات کورونه هغه تخریب شوي دي. همداسې په حدودو کې د 2000 مواشي طلب شوي دي. د 50000 جریبه څخه زیاته زراعتي ځمکه خراب شوې چې هغوی کې باغونه همداسې نور فصلونه ویجاړ شوي دي. دغه اوسني ارقام دي چې موږ ترلاسه کړي دي. دغه سیلابونه په زابل، غزني، پروان، لغمان، ننګرهار، کندهار، میدان وردګ دغه ولایتونو کې راغلي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. ملګری ملتونه وایي د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د وروستیو نښتو په نتیجه کې لږ تر لږه 8000 تنه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر یو ان سی آر ویلي بلخاب ولسوالۍ ته د ونیم سو کورونیو لپاره د ضروري وسایلو کاروان استوله.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د وروستیو نښتو له کبله 8000 تنه د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د جرمنی ډی پی ای خبری اژانس د ځایی سرچینو په قول ویلي چې دوی اونې په خوا په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو او د هغوی د ناراضه سوي قومندان مهدی مجاهد ترمنځ وروسته له دې شخړه وسوه چې نوموړی د بامیان ولایت د استخباراتو له ریاسته لري کړی سو. دا اژانس پر اساس مهدی له ګوښه کېدو وروسته له خپلو وسلوالو کسانو سره بلخاب ولسوالۍ ته لاړ او د کابل د عوامرو له منلو یې انکار وکړ. د ده او طالبانو ترمنځ دروغې جوړې د هڅو له ناکامېدو وروسته طالبانو د ځواکونو یو لوی کاروان بلخاب ته واستاوه. د طالبانو د کاروان او غرونو ته د بلخاب د لسګونو کورنیو د بې ځایه کېدو ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې سوې دي. په دغه ویډیوګانو کې ښځو ادعا کړې چې اولادونه یې وژل سوي، خواړه او درمل نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر ویلي له خپلو نورو همکارو ټولنو سره بلخاب ولسوالۍ کې د څه باندې 10000 تنو لپاره د خوراکي موادو او نورو ضروري شیانو د برابرولو په حال کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري هم پرون پر خپله ټویټر پاڼه وکشل چې د 250 کورنیو لپاره بلخاب ته د دوی کاروان رسېدلی دی. په همدې منځ کې د طالبانو د بامیان امنیه قومندان مولوي صدیق ډی پی ای خبری اژانس ته ویلي چې بې ځایه سوي بیرته خپلو کورونو ته تللي دي. د مهدي مجاهد په اړه ویل کیږي چې د طالبانو په منځ کې یوازنی هزاره قومندان وو. طالبانو د تیر کال په اګست میاشت کې واک ترلاسه کړ او د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو له بیا غوښتنې سره سره ټولې څوکۍ د خپلې ډلې د کسانو په منځ کې ویشلې دي.
جوا روان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناین نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 3.5 چپا
سکال د تیرو دو کلونو په پرتله د حج د زیارتوالو شمیر زیات دی. د کورونا او بعد خبرېدو له کبله په 2000 کال کې 18000 او تیر کال ته 18000 لږ ډیرو کسانو د حج په مراسمو کې برخه اخیستې وه. سعودي عربستان د سګنی حج لپاره له افغانستان څخه باندې 14000 تنه منلي وو. جزئیات په دغه رپورت کې.
سعودی عربستان د حج د سرشنیو مراسمو لپاره څه باندې 1,000,000 زیارتوالو ته اجازه ورکړې چې د هغو په منځ کې 850,000 د نورو هیوادونو دي. د ټولو کسانو د کورونا واکسین کړی خو له دې سره سره مسجد الحرام ته د ننوتو لپاره باید ماسک وتړي. د افغانستان د طالبانو حکومت وایي چې سږ کال د افغانستان ونډه 15,250 تنه ټاکل شوې وه او درس سعودي عربستان ته تللې دي. ویل کیږي چې په تیرو کلونو کې هر افغان د حج د مراسمو د لګښت لپاره $2,000 ورکول، خو سږ کال چې په هیواد کې بې وسلی او لوږه اوج ته رسیدلې د حج د سفر لګښت $4,000 ته لوړ شوی دی. په 2019 میلادي کال چې لا کورونا وایرس په نړۍ کې نو خپور شوی، کابو 2.5 میلیون تنو د حج په مراسمو کې ګډون کړی و. خو د کورونا له خپرېدو وروسته په 2020 کال کې یوازې 15,000 تنو سعودي میشتو ته اجازه ورکړل شوه چې د حج مراسم په ځای کړي. یو کال وروسته یعنی په 2021 کې تر 15,000 یو څه زیاتو کسانو ته اجازه ورکړل شوه چې حج وکړي. سږ کال د میلیونونو کسانو لمنځه د حج مراسمو ته د پچی پر اساس غوره شوي زیارتوال د کورونا پر ضد واکسین شوي. د هغوی په منځ کې زاړه یا تر 15 کلونو پورته کسان نشته او سعودي عربستان ته تر رسیدو وروسته باید د کورونا ټیسټ منفی وای. د سعودي عربستان د حج د مراسمو مسؤل چارواکي وای چې د حاجانو لپاره د روغتیایي خدماتو په خاطر ډیر امبولانسونه او پرمختللي روغتیایي مرکزونه چمتو کړي او له معلولو زیارتوالو سره چې په څرخ چوکیو کې ګرځي رضاکاران مرسته کوي.
آزادی هر رادیو تا غواگی است ده حج پا مسئله که بتم کیگو نن ده عرفی ورز ده و ده حج ده فریزی لپار سعودی عربستان ده تللی زیارتوال عرفات تزیم. اسمت ساروان ده طالبان ده حکومت ده حج اوقاف وزارت لویندوی فضل محمد حسینی سرم مرکه کردی و لمره ورسخه پختنه کردی که دیر افغانان شکایت لری شده حج ده سگنه و مراسم و لگخ ده تیر و کلون پرتلا زیاتو. خاغلی حسینی پا زواب که وایی
سکل د ارشاد حج اوقاف وزارت سی له حجاجونو کومي پیسې اخیستې دي. پرختیا د تیرو کلونو په څیر باندې سکل پیسې ډیر دي، اما هم کورنۍ او هم له کورنۍ باندې دلایل یا اسباب لري. د بیلګې په ډول په تیرو کلونو کې د الوتکو تیل بیا دومره لوړه نه وه لکه سکل چې نړیوال بازار کې لوړه ده. دا مستقیما د حجي د مصارفو باندې تاثیر لري، ځکه یو لویه برخه پیسې سمو د حجي نه اخلو. هغه د الوتکو ټیکټونه دي چې د سعودي عربستان ته د تللو او بیرته د تللو لپاره ورکوي، او همداشان په سعودي عربستان کې هم مصارف څو چند ډول سوي دي. د بیلګې په ډول د جنوبي اسیا موسسې په مقدسو مشایرو کې په مینا، عرفات او مزدلفه کې خدمات وړاندې کوي. د هغوی پیسې په تیرو کلونو کې حدود 1500 ریال وو، چې سږ کال دا 15,650 ریالو ته لوړې سوي دي. همداشان د غذا په برخه کې، ترانسپورت په برخه کې، د اوسېدلو ځایونو برخه کې په بیو کې لوړوالی راغلی دی. په همدې خاطر دغه مصارف لوړ سوي دي.
حسینی صاحب کزمو شاوردون کته وایست چې نن د حاجیانو پروګرام سره نن کوم مراسم په ځای کوي؟
د افغانستان حاجان الحمدلله نن عرفات را رسیدلی دي. تیر ورځ دوی په مینا کې او شپه هم په مینا کې تیر کړله، اوس په عرفات کې دي. په ډیر منظم ډول سره الحمدلله د افغانستان حاجان له مینا نه عرفات ته انتقال شول، او دوی بنان ورځ په عرفات کې تیروي چې دغه مقدس ورځ او په دغه مقدس او پاک خاور او بغجه کې به عبادت تر سره کوي. بیا د نن ورځ په پای کې په ماخام کې به دوی مشعر الحرام یا مزدلفه ته ځي، شپه به هلته کوي، او له هغه وروسته به سارځي جمرات یا د شیطانانو د وستلو لپاره به دوی د جمراتو سیمې ته ځي. له هغه وروسته حجان به ذبح کوي، او له هغه وروسته
دوی بیرته خپل خیمو تر غرزی یا ځین حجاج دی فرضی ثواب دی راکول لپاره بیرته د مکی ښار ته چې دی فرضی ثواب په تر کې دو سر به د حج فرضی مراسم هم پاتو سرسیږي.
د طالبانو د حکومت د حج اوقاف وزارت ویندوی فضل محمد حسینی و چې د افغان اجانو په اړه علم سره خپل وروستي معلومات شریک کړه.
آزادی رادیو د لوی اختر په ورځو کې موسیقي او نوري ځانګړي تفریحي خپرونه لري. تاسو کولی شئ له اوس څخه مشتد اختر په مناسبت خپل پیغامونه راولېږئ. موږ باید اختر په ورځو کې له آزادی رادیو خبره کړو. اختریز شیرونه، لنډۍ او دوستانو ته مو د مبارکۍ پیغامونه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ. 00420221201.
اوس هم آزادی رادیویی مجله واوره.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. کابل کې د بهیر غونډه پیل شو.
افغان ادبي بهیر یو ډېر خوږ، رنگین، میناناک او له ښکلا ډک حرکت دی.
د داستان لیکونکي نصیر احمد احمدی لومړی تلین راورسید.
زه پښتون چغاول نوولینه
هم خپل ولا کداوخت نوولینه چې و د لیکوال عبدالکریم پتنګ لپاره ستاین غونډه جوړه شو.
کله چې پتنګ سپته د اطلاعات کلتور ریاست وسپارل شو، رادیو غانې جوړې شوې، د خوستل وسون جوړ شو، ودني ورته جوړ شو، اطلاعات کلتور ریاست ته ودني جوړ شو.
شیرلرو
پلوی پارک د دې خار او کار روان دی. سړی چیرته او د کومې ونې لاندې ستړی جسم خپل هوار کې
کیسه هم لرو.
زیرچا کی خړ اوږد کالی ځان کې وو، لاسونه یې شاته نیولي وو.
که د دې مجلې تر اخره را سره وي نور مطالب به هم واوري. دا افغان ادبی بهیر غونډې یو وار بیا په کابل کې پیل شوې. دا بهیر چې له نشتې دریو لسیزو راهیسې د افغانستان دننه او په مهاجرت کې په پښتونخوا کې روان و، له څه مودې راهیسې غونډې د سیاسي بدلون او کرونا وبا له امله ځنډېدلې وې. د دې غونډې په اړه د همایون هیواد راپور د استاد آصف سمیم په څرګندونو پیلې شي چې د دې بهیر بیا پیلېدو ته خوشاله دی.
دلته د افغان ادبی بهیر د بیا پیل لومړنۍ ناسته ده چې لیکوال استاد محمد آصف سمیم پکې خبرې کوي. د استاد سمیم په وینا افغان ادبی بهیر له تیرو 28 کلونو راهیسې د پښتو ادب خدمت کوي او هیله من دی چې ځوانان دې خدمت ته دوام ورکړي. د افغان ادبی بهیر غونډې له څه مودې راهیسې د کورونا او ورپسې د سیاسي تحولاتو له امله نه کېدې، خو اوس د دې بهیر غړو تکل کړی چې له دې وروسته به د پخوا په څیر هره جمعه په کابل کې غونډې کوي. د افغان ادبی بهیر غړی او د بهیر د بیا پیل د لومړنۍ ناستې ګډونوال رضوان الله وبرنګ وایي:
له نیک مرغه د چنګاښ پر لسمه د بهیروالو ملګرو په ګډه هڅه د افغان ادبی بهیر غونډې بیا پیل شوې. لومړۍ غونډه مو تر سره کړه. غونډه د خو په سیر او دا چې لوی ځند روسته و ډیر پرجوش او ښکلی و.
د افغان ادبی بهیر د بنسټی خودونکو لړلې مشهور شاعر پیر محمد کاروان په اوسنۍ شرایطو کې د بهیر د غونډو بیا پیل یو نیک اقدام ګڼي. هغه وایي بهیر مخ کې هم د ښکلا او هنر لمن نیولې و او اوس به هم دا کار کوي.
زما په خیال افغان ادبی بهیر په افغان ادب کې یو ډیر خوږ، رنگین، میناناک او له ښکلا ډک حرکت دی چې له پیلې د افغان ادب په تیره د پښتو ادب لارویانو ته نوې زرغونې او ګلورینې دروازې پرانستې دي. افغان ادبی بهیر د هجرت په دوران کې هم د ښکلا او هنر لمنه نیولې. په تیر شل کلن دور کې هم او دا د نن سبا هم نیسي. که افغان ادبی بهیر همداسې په مینه او اخلاص له هنر او له ادب سره همګامه وو، د پښتو ژبې د روانو زمانو نسلونو ته به هم د ذوق او ښکلا زرین لاسونه ور وغځوي ان شاء الله.
په ورستیو کې ادبی غونډې په دې خاطر پیکه شوې وي چې ځینو شاعرانو او لیکوالو د زده کولو لپاره په کتابونو او نورو ته د خبرو رسولو لپاره په ټولنیزو شبکو او ویبپاڼو بسنه وکړه. خو شاعر او د افغان ادبی بهیر غړی مولوی محمد علیم بسم الله وایي: زده کړه یوازې په کتابونو کې نه کیږي، بلکې د هر مسلک له کسانو سره په ناسته کې هم ډیر څه زده کیږي.
مولانا الیاس رحمت الله علیه فرمایلی دی چې د دین یو برخه په کتابونو کې نه زده کیږي، دغه برخه د خو خلکو سره په ناستو ولاړو کې حاصلیږي. نو د ما په نظر دا خبره عمومي ده، په ټولو علومو کې د هغه علومو د رجالو سره ناستو ولاړه ضروري ده. نو د ادبي بهیرونو یوه ګټه همدغه ده. بل افغان ادبي بهیر، افغان ادبي بهیر خو ما د ډیرو استادانو اوریدلې، څومره استادان، څومره ژورنالیستان، څومره ادیبان افغان ادبي بهیر روزلي دي، هغه پوهنتونونو کې نه دي روزل شوي، په پښتو پوهنتونونو کې.
افغان ادبی بهیر چې له تیرو 28 کلونو راهیسې غونډې کوي، په غونډو کې یې مشاعرې په شعرونو، لنډو کیسو او نورو ادبي ژانرونو کره کتنې او کله ناکله په ادبي موضوعاتو لیکچرونه هم ورکول کیږي.
په کابل کې د افغان ادبی بهیر غونډې یو ځل بیا پیل شوې. نشتې درې اونۍ مخکې مو د ازادي راډیو مجلې په خپرونه کې له مزار شریف راپور درلود چې هلته هم ادبي غونډې پیل شوې دي، خو تاسو له دې اشاره د یوې بلې ادبي هڅې خبر لرو. د بلخ پانتون د شبو او ادبیاتو پښتو څنګه د مزل پونم جریده خبره کړه. په دې جریده کې د محصلینو لیکنې خبرې شي. د دې میاشتنې دیوالي جریده مسول مدیر فرید احمد طوفان وایي مزل د محصلینو لپاره د عملی کار زمینه برابر کړې ده.
د دې جریدې یو لوی ګټه دا ده چې محصلین دلته عملاً ادبیات تجربه کوي، دلته عملاً د ادبیات په ډګر کې ځلیږي، او د دې ترڅنګ د دغه سی خبرونو مدیریت تجربه کوي، د دغه سی خبرونو د چارې پرمخ بیول زده کوي.
بلخ پانتون نږدې 15 کاله مخکې تأسیس شو چې د افغانستان د لویو پانتونونو څخه دی. د دې پانتون د ژبو او ادبیاتو د پانځي د دریم کال محصل سمیول حق بیدار د مزل پرانستو ته خوښ دی.
دا چې جریده پرانستل شو، پرانست غونډه وا خوښیم چې هغه زده کړې چې موږ په تیوریکي ډول کړلې هغه مو په عملي ډګر بدلېږي، زموږ استعداد پکې جوړېږي، زموږ لیکنې پکې ښه کېږي، او آینده لپاره یو ښه راتلونکی پکې جوړېږي.
د مزل جریده مسؤلین شمنه کوي چې د دې جریده نوري کڼې په هم په منظم ډول هر میاشت خبرې شي. داشمنه د پښتو څنګه استاد او د مزل لار شوت پوهنیار عزیز الدین یوسفزی هم کوي چې د پنوښت د جریده پیل شوه ده.
زه خپل محصلینو نه دا تمه لرم چې دغه جریده به خپل دوی پر مخ وړي او همدغه سبجریان لري. کوم محصلین چې فارغيږي دوی به لزان او روسته یو بل ټیم مجهز په دې ټولو ځانګړونو باندې تیار ځان سره روزلې او هغه ته به د لړۍ سپاري او هغه به چې فارغيږي همدغه سب د لړۍ جریان لري.
پدې تما چې مسل پیل کړی مسل ونه دروي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې لا ازادي رادیو
د جولای لسمه د هغه افغان لیکوال لومړی کلین سره برابر ده چې په لاند وخت کې تر بل هر افغان ډیر ناولونه ولیکل. نصیر احمد احمدی تیر کال په کورونا اخته شو او د وڅل ویشت کلونو په عمر وفات شو. د ترمنینې نشته شپارس کله مخکي د بوډا او د لیوانو پلونه پونم ناول چاپ کړ او په دې شپارس کلونو کې شپارس ناولونه خبره شول. روسي ناولې د غنی چاله پونم څور زمخ کې تر دې خبر شو چې کورونا یې ژوند واخلي. د دې ناول تر چاپ څونه مخکي په ازادي راډیوي مجلې پروګرام کې ورسره شخیدلای و. شای دالې وی رسنی سره د ژوند روسي مرکبي په پیل کې مې دا پښتنه ترې کړې ده چې د لومړي ناول بوډا او د لیوانو پلونه او وروستي ناول ترمنځ په دې لنډه موده کې چې محدود کلونه کیږي څه توپیر راغلی دی؟
لومړنۍ لیکنو کې یو څه د تجربه نه لري. بیا تقریبا 15-16 کاله اوس وتلې دي، خامخا دغه 14 کاله چې وتلې دي نو انسان دغه تجربه اخلي، لیکنه یو څه پخېږي. فرق دې کې راغلی دی چې په هغه وخت کې ما یو خدای دې د سیمه ایز ژبه مې ډیره کاروله، هغه د غزنی اصلاحات او د غزنی خبرې وي. خروص بیا تجربه اصلي چې یو نور دې متوجه کوي، خپل مغل کول متوجه کیږي، نو بیا ورور د غستون ځال کیږي. او بل خبره ده چې پلومین ناول کې هغه فکر کوم چې یو سلاوی او ساتیا مخو هغه کې مډیر موضوعات راوستي دي، یعنی هغه کتاب باندې شاید څلور سو پنځه سو مخه کتاب لیکل سوی وای. ورور سم دغه په ورسته ناول نو کې بیا اته کړی دي دا موضوع وړا کما
فکر نه کوي چې د ناول لپاره موضوعات باید پراخ وي ترڅو د ناول پلاټ پراخ شي، ځکه له اصول سره کچرته په وړې موضوع باندې څوک داستان لیکي تر ډیره پوري هغه په ناول کې یا په
وجدې لند کیسه بدلی شي نه په ناول
یو خدای اوس په خواني دغه خواني ناول نه د نور دنیا ساته په مشکل کرو کوم هغه دغه ناول نو ول چې یو سعودي او چا ژوند اته دغه لنی د نیک ژوند به راخسته وو د ماشيان به ول د اولادونه به ول اوس فکر کوم اوس دنیا کې هم دا څه ډیر وړ موضوعات راخلي وړ موضوعات دې معنی نه دي چې هغه د لند کیسه قالب کې به جوړ راشي وړ موضوعات ډیر خونه لري فرض د غورستیو کې ما یو ناول ولیکو د ښهال په نوم باندې سای ډیره وړه ده یو انجلۍ ده یو کلیواله جدی ده دا دی غریب دي او پلار یې مړ ده د راځي فشار کې دی په پیسې داري او یا چې کدن میرمن چې هغه ناروغه ده دې خدمت کوي ډیره وړه کې سای ده خو دې احساسات دې غ شاري او کلیوال ژوند دغه توپیر د نور خبرې د ناول تقریبا اسلامي او شپته ما خراغلای ده
دا خبره چې وړه موضوع هم پرخیده شي دا ممکن سموي لیکن بیا هم د نویو ناولونو او د لندو کیسو د فرق په برخه کې هم دا وایي چې په نوی ناول کې موضوع باید پراخ وي البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه غډیر زړه ناولونه خلا بیل دي چې داستایوس کې او ګورکی او دغه کسانو بل کل چټول ژوند به راخست لیکن د پلاټ له خاطر ناول باید یو څه سره نور هم پراخسی ځینې کسان احمدی صاحب ډیر لیکل کوي لکه تاسو دا د پینزلس ناول لیکل دي شای هغه کسان چې په لاند وخت کې ډیر څه لیکي ممکن په کیسو کې ځینې شان تکرار شي کرکټرونه تکرار شي صحنه تکرار شي مکالمو کې تکرار راشي دغه احساس تاسو کړی دی
او خامخا فرض ما هغه څیر وروزم په خپل یو قانون ناول و نو په هغه کې ځینې دغه جملې یو څه شی راغلي و دغه وسنی و ناول کې کاش په خونه تقریبا نه مغه ورته ونه ما امره د بورا او لیوانو پرمو په ناول کې یو ډول ډیالوګ کارولای نو څه وخت مخکې یو اندی فلم وکړ ګوره صف لا پیژ ده اینه مغه ډیالوګ هغه ما خوشاله وي وسم کې یادو اس ما کارولای په دغه فلم کې ما هم خبر دوی راخسته و یعنی خبرې سره نږدې اته سره یو ډول
د کرکټونکو په وینا کچرته لیکوال خپل کرکټر انزور کې او هغه ته ودا ورکی او هغه تغییر وکړي لپاره شو سره ممکن ته تکرار مخاوني ول شي
او خامخا کرکټر کې د تکرار نه وي کرکټر به تکرار نه وي هغه د نه تین شي د نه کسې د جملې به تکرار نه
وي یو بل شی هم ده هغه لیکوال چې یوازې په خیال اعتکا کوي ممکن تکرار تډیره مخ کړي څنګه تاسو چې څلیکي یوازې په خیال اعتکا کوي
نو د لیکسا خو لاره ست دسیه به خپل یو څه لیدل نه ټولم خیال نه راځي تخیل نه ده یا په بل څه درته ولي یا په خپلونه کتاب سره مخامخ ستوي همدغه واقعیت او تخیل د خپل یو ناول ده لاندې کتاب او دا تاسو خبره سمه ده که ټول خیالي نو بیا کله چې می برخي اته د صحنه دا یو بل څه نه دی څه کول کی
تاسو احمدی صاحب ناولونه ډیر لوستون کې لري د لیکلو په وخت لوستون کې ته پام کوي چې څه خوشوي او بیا همغه څه ناول لیکي
زه اول خپل ځان خوشاله ماته مهمه ده د موضوعاتو کې به فکر کوم دغه موضوع اوس آیا په اوس وخت کې څومره مهمه ده آیا خلک به خوشاله کی نه به کی خوشاله
لوستون کې یو ساته نه دي کوم لوستون کې په نظر کې نيسي
ناول خو راځي علمي شای نه ده یو څه درېمه څلورمه په مکتب لوستي یواز را کتاب ول وصول رسید دوم د سواد ابتدایي سواد ولري نو خو یې بحث ته اختصاص یې نه اتم غل سل وصول لایسي
تاسو تنها لوستون کی یاد کړل یعنی هغه کسان چې لیک لوس کولای شي خو ناول بیا پاین وخت ډیر پیچلې شای هم ده یعنی نور کسان هم باید په نظر کې څوک ونی سي چې سسات هي یو څل وړوي
ناول درس دنیا ستار نه ده ناول بیا څه او که چې کوم څه لیکوال باید په نظر کې ونیسې چې دا ناول اوس مثلا د شپږم سم دی ورځ کوم کې لپاره د کناډا یو پروفیسور لپاره دا یو درس یو چاله لپاره د غزید عالی الوار تحصیلات ولري ناول په ډیر دغه څه ذوقي مسایل رانه غاړي ناول هنر ده هنر کې د څه یو تابلو یو بې سواد هم خواند ورکي او یو ډیر دغه چاته هم خواند ورکي چې هغه په نقاشي باندې پوهیږي
احمدی صاحب فکر نه کوي چې ستاسو دغه نظر د نړۍ د مشهور نقادانو له نظر سره مخالف دی فکر چیرته ساویل وړوي هغه کسان چې یوازې سواد لري هغه ممکن هیڅ په پوینس
نه دا ساویل وړې دا خو بیا دې د عقل لري فرضن تاسو دا د جبره یا جبه باید چلی
دل وړې ساتي لیکل باید ساده شبه وشي
نو دا خدا فرضاً وساقته نه وس در اورساین اول زما در رنگا وژنه دا تقریبا د دوی سن سیکشن ورتوای نه پجم چې په هغه معیار به برابرې کبنی خو د ستورو کې دی هغه کرکټر لازم کې یو آسمانی کوچنی موجود لاره تر کوم بل تور سیاره او سیاره په نوم باندې کوم تخیلی سیاره د هلته دی ولته ارته بیلی ما په دغه جبل کې لري دی ګور هغه د سیارو ژوند د کائنات او ژوند د ستورو نما درس د کلی د سلاقنا تاسو استفاده کولای شئ کغه ابتدایي سواد ولري او یک فلم د فانتنا فارقي هیڅ کوم مشکل نه لري
مثلا او بخش مثلا د نړۍ پاغو ناولونو کې سډیر منل سوي دی پيغو کې رواني اړخ ډیر مهم دی ل رواني اړخ کرکټر څنګه بدلی شي صحنه ډیر مهم دی سله کرکټر سره څنګه ارتباط لري مکالمه مهمه دي چې دا مکالمه په څه ساته باندې راغلي دي نو دغه شانو ته خو دې ابتدایي سواد ولا نور پام کیش
نو دا بیا بل څه ده که نه ول یو برخه ده غي مثلا کرکټر د دیقان سره خبرې کوي هغه دیقان په خپل ځبه ځګیږي کوم دره کرکټر فرضاً پوهنتون کې مسؤل لیکچر ور کوي نو بیا خو دا کرکټر د دیقان په ځبه باندې نسی راغلی
هغه رواني اړخ به څنګه کوي فرضاً د نفسیاتو تاثیر دی هغه خو یو عادي لوستون کې نسی تر کولای پښونول
څنګه ادب باندې فون اسونه
مثلا یو کرکټر له روحي پلاوه په یو داستان کې په یو ناول کې تغییر کړی دی یعنی یو څوک چې ابتدایي لیکلوست کولای شي هغه خو فکر نه کوم چې په دغه روحي تغییر باندې پوه شي
فکر کوم دا اوس یو ځل دانه د سیدې راغلې لوړ ساتي سواداره خلک به دغه منی اوس دغه دغه احساسات دغه یو شای دي چې فکر کوم چې یو دغه یو څوک هم لري چې هغه ابتدایي زده کړی ولري زه فکر کوم چې دغه عربیات سری دا هنر ده هنر خو مشخص تعریف نشته کولای ګوره یو کسان د ګوګل کې ولیکه چې دلانه کې تعریف په انګلیسي باندې ولیکم تر زرو باندې تعریف نه درفراسي
شکاره خبر ده چې تعریف هنر نه سره د غشتلې ځکه تعریفونه بیل دي لیکن وصول بیا بیل دي ځکه وصول خو سایکل سی وی دي ورو ورو را مختصي وی دي
زه فکر کوم چې دغه 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 اتاقه تخیلي اثر او ته موږ خاص وصول نه ستکل ما څنګه لیکوال سمکه وکړه باور وکړه زه پرې باندې نه پوهیدم داستان شي دا ناول شي دا په یو اخیم نوم خبر خوست و تاګورم مو څه و تاګورم هغه دې کیندل څه خپل ماست نو نه ناول څه زړه خلمه تر دې ته ما اوسلو باندې برابر ده ان دا اوسل دغه سم دي سماز د کلیون
په دې برخه کې ټول دنیا ته سی وګورو ناول له پردو راغلی ده له غرب راغلی له اروپا راغلی ده دوی غو نقد سی ګورو هغه بیا دا خبره نه مانی سی یو څوک دی هیڅ په ناول باندې پوی نه سی او ناول دی ولیکي باید په ناول باندې پوی سی البته دوی غو هدف له شنه ولاده یعنی کچیر څوک شنه ولیکي هغه باید په اصول باندې پوی سی
چېرې بوډا دیوان او څلونه به شنه ولیکه به شنه یې خو زه په اصول باندې نه پوهیدم او په دې باندې ته نو خبرت ناول چې توای ناول شاید یا د لاندیک څو ناول ترمن توفیر چي نه
احمدی صاحب تاسو د سر څرګندونو تکراش ما په پیل کې دا پوښتنه وکړه چې تاسو د لومړي ناول او وروستي ناول فرق په څه کې دی په دې حساب باندې فرق ډیر نه دی کړی
فرق لیکړی فرق د موضوع لارخه کړای چې د کرکټرونو د انتخاب په اړه باندې ما په افغانستان کې کرکټرونو نو انتخاب کړای انتخاب کړی او اوس مې شاید سم کرکټرونو انتخاب کړیم یا فرضاً د ژبې په اړه باندې د پیښو تلواسي په اړه باندې
د خدای بخښلی احمدی دی اروا شادوی د په باور د لومړي ناول او وروستي وي په نصر کې تغییر راغلی د احمدی ناولونه د پښتو ژبې له هغه ناولونو څخه دي چې شای تر ټولو ډیر لوستونکي ولري د دغه لوستونکو لړلې یو هم اسما کاکړ ده چې دا وایي د احمدی ټول آثار لوستي د اوس په هند کې ژوند کوي بیا وخت د بی بی سی په تعلیمي پروګرام کې د مرحوم احمدی همکارو لا اخلي کاکړ څخه به واورو چې د دې په نصر د احمدی د لومړیو ناولونو او وروستیو ترمنځ د لوستو په وخت څه توپیر احساس کړي
زه تاسو ته وایم چې هغه ناولونه یې هم کوم د خپلې ولکه دا وخت ناولونه یې چې و خو موږ ته څه فکر کول د اخرو کتابو کې لکه څه چې یو فلم ګورم ما دا چې په تاسو کې ستنه دروازه خلاصه شوې یم خره هغه کلمې ترې زه هم غواړم چې ولما زه هم وکړ کله یو کلی کې دی ولما کار وکړای دی ولما یعنی دې څه ان څه نه
کوم اثر په تاسو باندې په ځانګړي ډول تاثیر کړی دی
کوم باندې دا جوجو په تاسو به چې دې زیات هغه څه چې د ټولې ناخوالې په دې قلم سره په تیز شکل سره هغه یې لیکنې باندې آواز ورکړې وه. نو مثلا د ډېر زیات لکه یوه خبره درته وکړم، ځانه کتاب یې ټال کتاب یې او بودا او د لیوانو پلونه د هر یوې یو ډېر ښه غږ درلوده، او خصوصا بغدادي پیری. بغدادي پیری یو شاهکار چې د پښتو ادبیاتو ته یې ځان لیکل.
تاسو چې دا مختلف ناولونه لوستي دي، دا ناولونه په څه برخه کې سره ورته تاسو ته معلوم شول؟
نه، د دې یو ډېره مهمه برخه چې د ټولو کې واده د وطن مخوالي په دې سره هم سره تسلیک کړي وي. یعنی هغه څه چې وطن په وطن کې ټولنه ورسره مخ وه، هغه یې په دې سره هم سره په ډېر ښه انداز سره په هر هغه کې داسنه چې یو کتاب کې وي، په ټولو کتابو کې یې د وطن درد، د خلکو درد، د ټولنې درد
دا ناولونه چې تاسو لوستل، د لوستو په وخت مو ژر ژر لوستې دي، په لنډ وخت کې لوستې دي او کنه یو برخه مو یو وخت لوستې ده بیا وروسته بل برخه راخستې ده؟
تاسو به چې تاسو خپل باندې خبرې کوئ چې احمدي صاحب د یو لیکوال او ما به هر وخت ورته ویلې چې کله به موږ کتاب لاسته راغی چې څوک دا کتاب په خلاص نسو ما به کار پاتې شو. ما به هر څه تاسو ته بس زمې نه کېدل چې دا کتاب وستا کوم او یعنی یو څه صفه وایم. نو ټول کتابونه یې موږ تاسو ته په تاسو د دې د دوستان چې واز موږ په کورانه کې زما بچیانو او زما خوستانه کې ما به دا د احمدي صاحب کتابونه په نوبت ورکوله او وګوري په جندونه و چاولې ما کراکه یو موبایل ما ته کتاب راکه او ټولو همدغه احساس درلوده.
لاس ما کاکړ څخه په مننه. افغانان ډیر کله خپل هنرمندان او تکړه خلک په ژوند نستای په مړینه ارمان کوي. دا دود په ځینو ولایتونو کې څناڅه په بدلېدو دی. په خوست کې تاسو د لیکوال او فولکلورست الحاج عبدالکریم پتنګ د علمي او فرهنګي هڅو د ستاینې په هدف غونډه جوړه شوې وه. تر اوسه د ښاغلي پتنګ 19 عنوان کتابونه چاپ شوي او تازه 3 کتابونه خپره شوي دي. خوستي ځوانان وایي دوی به وار په وار د هغو شخصیتونو ستاینه او د خدماتو قدردانی کوي چې په علمي، فرهنګي او ټولنیزو برخو کې د پام وړ کارونه کړي دي. نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې.
خوستیو ځوانانو د لیکوال او فولکلورست عبدالکریم پتنګ علمي، فرهنګي او ټولنیزي هڅې وستایلې او د ټولنې په اصلاح او د فرهنګ په پرمختګ کې د ده رول اغیزناک وباله. د افغاني فرهنګ د پرمختګ په لاره کې د نورو هڅو سربیره د عبدالکریم پتنګ 19 عنوان بیلابیل کتابونه چاپ او خپره شوې دي. د مندوزه د شوراغړي استاد خیبر آزادۍ رادیو ته ویل
د مندوزه ځوانانو شورا عبدالکریم پتنګ د دې لامل وستایلو چې هغه په ډیر زیات عمر کې په همدغه نږدې ورځو کې درې کتابونه لچاپه راو بسل او دغه درې کتابونه ډیر بارزشه کتابونه دي چې د په فرهنګي برخه کې او په دینی برخه کې د ټولنې خلک ترې استفاده کول شي. ټول ټال د ټول کتابونه 900 ټوک ترسيږي.
عبدالکریم پتنګ د تیر جمهوریت نظام په اولو کې څلور کال د ولایت اطلاعات او فرهنګ رئیس وو. لیکوال او فرهنګپال محمد الیاس وحدت وایي د خاغلی پتنګ په وجود کې ډیری فرهنګي ټولنې، مجلې او جریدې تاسیس شوې.
کله چې پتنګ سپت د اطلاعات کلتور ریاست وسپارل شو، د په وجود کې ډیری فرهنګي ټولنې جوړې شوې، ډیری جریدې تاسیس شوې، مجلې تاسیس شوې، رادیوګانې جوړې شوې. د په وجود کې د خوست رادیو تلویزیون په چوکاټ کې د خوست تلویزیون جوړ شو، ودانی ورته جوړ شو، اطلاعات کلتور ریاست ودانی جوړ شو، د خوست په کچه یو خمس یم جوړ کوچ تاریخي اثر د خلکو د کورونو نه راټول کړل. ډیر قیمتي اثر هم پیغه کې شته، د خوست موزیم یې ایجاد کړو.
شاعر او لیکوال نوراجان بهیر عبدالکریم پتنګ له داسې لیکوالو بولی چې نه یوازې په نظریاتي لحاظ بلکې په عملی ژوند کې هم د ټولنې د اصلاح هڅې کړې دي.
زه فکر کوم چې ښاغلی پتنګ صاحب داسې یو لیکوال دی چې نه یوازې په نظریاتي لحاظ هغه د اجتماعي اصلاح غواړي، د عمل نه هم د اجتماعي اصلاح لپاره کار کړی دی. په سیمه کې په ځینو داسې دودونو رواجونو باندې چې هغه په ټولنه کې بد دی د غیر مخنیوي لپاره او د خوري وجنو د پرختیا لپاره د هلي زلي کړي دي.
وطره شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان وای د عبدالکریم پتنګ په کتابونو کې د اوس وخت د کیسو او خاطرو راوړل لوستونکو ته د کتابونو پیغامونه په خړه ډول لیک دی.
د پتنګ صاحب د غلار زما ډیره خوښه شو چې د زینې د غسیدنن او پرون زینې کیسې او خاطرې راخستې دي او په دې کیسو او خاطرو کې ټولنې ته پیغامونه دي، نه ټولنې ته د اسلام پیغامونه پکې دي، ټولنې ته د خشوند پیغامونه پکې دي، ټولنې ته د یو بل د منلو د تحمل او د زغم پیغامونه پکې دي، او ډیر انساني او رحماني پیغامونه لرل د دوی د کتابونو.
لیکوال او فولکلورست عبدالکریم پتنګ بیا د مندوزه یو شورا د دې اقدام ستاینه وکړه او دوی وغوښتل چې په ورته توګه د هغو شخصیتونو خدمتونه وستایي چې ټولنې ته په علمي، فرهنګي او ټولنیزو برخو کې په رښتینولۍ خدمت کوي.
تاسو خلک روښه په دې وطن کې ډیر کار کړی، خدمتونه کړی دي، علمي او اقتصادي خدمتونه کړی دي. دا دی وکه چې دوی همیشه د مفکره داسې ژوندې وساتي چې همیشه د خپل ژوندې د مشرانو د علمي اساسو قدردانی وکړي او دوی په ژوند باندې دا غونډې جوړې کړي. ما د پاره بده د دې د خوشحالۍ ځای.
بل لوري ته د خوځ اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د خدمتګارو شخصیتونو د خدمتونو د منځلو لپاره یو شمیر برنامه په پام کې لري. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
هغه خلک کوم چې د موږ نه مخکې فرهنګ او د نشرات او د په علمي بخش کې خدمتونه کړي دي، د اغوی د خدمتونو د ثبت لپاره ځینی پروګرامونه د غونډو په ترڅ کې د برنامو په ترڅ کې د موږ لرو هم کوی هم نور به هم ځوانانو ته دا تشویق ورکو چې د خپل مشرون هغه خلک چې د فرهنګ او د علم او د نشراتو په برخه کې خدمتونه کړي دي هغه باید وستایو.
د یادونې ورده لدې مخکې د مندوزه ځوانانو شورا د دې ولایت ماسترانو همدارنګه د ډاکټرا یا پی ایچ ډی لرونکو کسانو د منزل لپاره هم برنامه جوړه کړې و.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
نور محمد لاهو هغه شاعر دی چې په خواله رسنیو کې مینوال په ډیری دودي یو شمېر کسانو د شعرونو په خپلو ژغونو ثبت کړی دي، موسیقي ورسره یو ځای کړی ده او په خپلو فیسبوکونو کې خبره کړی دي. عوام په داسې حال کې دا شعرونه خوشوي چې له داسې تصویرونو مالامال دي چې شایي عادل لوستونکو ته درک آسان هم نه وي. له ښاغلي لاهو څخه به واورو چې له لویه سره خلک د ده د کوم ډول شعرونو ډیر مینوال دي.
زیات دوی دغه هغه شاعری خوښي چې په هغه کې درد زیات وي، مایوسي په کې ډېره وي. که څه هم زه ډېر کوشش کوم چې او څه د خلکو ذهن راوړم، هغه تصویرونه دوی ته وړاندې کوم چې دوی بوزي او بلې خوا ته په اطلاع د دوی ذهن نوازش شي او څو شېبې له دغه تراژدي او له دغه تیارو راووزي. خو بیا هم چې ګورم د دوی ډېر تمایل همغه خوا ته ده، د غمجنه شاعري په اطلاع کې لنډی وایم، دې ته د خلکو تمایل ډېر ده.
نو کله چې تاسو شعر لیکئ د شعر د لیکلو په وخت باندې د خلکو خوښ ته پام کوي په دې سره؟
په والا ځینې وخت دا یو د احمد زهیر نه یو وخت پوښتنه شوې وه چې د استاد او وروستۍ سندرې ډېرې غمجنې دي او په خوا سندرې چې وي ډېرې مستې داسې زړه خوشحالوونکې وي، دا ولې ته ویل وایي چې دغه دغه غمجنې سندرې وایي چې ما شروع کړې ډېر مینوال مې پیدا کړل او ډیر هم دا خوښي او زه مجبور یم دا غمجنې اوس پسې وایم، ځکه چې دوی اوس خوښي هغه عام نظر هغه علاقه هم دغه ده چې دغه د غمجنې ویرنې دغه شیان دوی واوري. نو موږ هم زه خپله له فطرت نه خو په مجموع کې موږ د داسې یو ټولنې په اطلاع نسل یو چې دغه قدم مو چې ښایي له وینو جګړې بدمرغۍ تبایو سره مخ یو دغه هم لیدلي تجربه کړي. زموږ شعر هم دا زموږ احساسات بیخي که داسې لنډی وایم لړل شوي دي په همدغه وینو تیارو باندې.
لو صاحب فکر نه کوي چې لیکوال شاعر باید خپل احساس د شطرنج د دانو غوندې اخوا اخوا نه کړي، احساس پریږدي چې خپله خپله نتیجه واخلي؟
ځینې وخت د پردې باور یم واقعا، خو موږ چې کله لیکل کوو قلم کشوو نو باید اول پختنه لزان دا او کوچه مگه دا چه دی کوچه تا دی کو اول دی دی کو دا خبره پخوای وازی پو دا کیسه لیکوال تا که دا یا جورنالیست تا که دا او زما په نظر باید دا شاعر تا هم بسی شاعر باید هم خو خلکو تا دی کی نو زیاد باید دا دی خلکو احساسات را واخلی خو دسی را واخلی سه لیو بلی زاویه یعنی په تکرار شکل سره وړاندې نه کی یعنی دې طرفدار نه یم چې په اصطلاح شاعر الهام ته کې دي په ده باندې الهام وسي یا یو شاعر وسي دی هغه کې شاعر هم هنرمند لکه نور لکه یو نقاش لکه نور احساسات باید ولیکلی سي هنري یې کې د خلکو یې واوري یا پسې لاړ سي
بیا هم له لاهو سره د ته خپه یې په نوم د ښاغلي لاهو شعر له ده څخه اورو
خپای لکه زړه د مسافرو د دې خار ټول کوڅې ته تنګ شوی سمندر مې وړل پکې ویت شو واړم واندرم سړای څنګه خپل لا پکې ځان ډوب کا څنګه شړکاند باران دی یو څوک شته چې زما تخر کې هیر شوی شته چترې مې را یاد کړی کاش که هر وقت مال آس که کنگل شوی پیالی غگ را تکواده تخپه او یاران هم لکه زان پا سفر را سخت لدی پا پخو مصریز کروتی لکه زخم را خط لدی پا لوی پار که ده دیخارم کار روانده سره چیر ده او ده کمی ونه لانده ستره جسم خپل هوار که هلتا گورا چراخ پلو لوٹل شویو رناگانو پچه لارو تلا هم لکا ماشون نپخلا کیگی غرقش بده ده شراب و ویرات مده دکان کنده وزما پا تیار جوند خوشال یارا و چمر تیاری وچم چنه شسم سمرا درد زخم توار کرم چه تخواخش زوی تشم ای چاکلیتا جواهرو ای گلاب غک می آوری تازو خپلا ورل ورشه که بخلاش ور توای از چه دباغ دی ویالی غی که چوشی بو که زده شوی یو دنگ زوان ونه هر وقت جاری او خالی تشو لاسو تا ستا لشنه خوگه لمنه بیر تخبله شرچایی شکوفی خواله
آنلاین ازدکری په غیاب که لومړی ازدکری په نړۍ کې په اتلسمه پیړۍ کې پیل شوې چې د لیک په څیر څه به یې زده کوونکو ته استول او هغوی به د خپلو استوګنو په ځایونو کې له دې پارسلونو زده کړه کوله. په نړۍ کې د ټکنالوژي له ودې سره بیا دا ډول زده کړې د راډیو له لارې شروع شوې. په 1919 کال کې د امریکا د متحد ایالاتونو په ویسکانسن پوهنتون کې د راډیو له لارې تعلیم شروع شو. کله چې بیا تلویزیون پیدا شو د متحد ایالاتونو ایوا پوهنتون په 1930 کال کې د تلویزیون له لارې تعلیم پیل کړ. نشتی 50 کال وروسته تر دې د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا کې د کمپیوټر په مرسته زده کړې پیل شوې. خو په 2000 کال کې په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا له خپرېدو سره آنلاین زده کړې د نړۍ په ښوونځیو او پوهنتونونو کې عام شوې. په افغانستان کې هم د کورونا پر مهال یو شمېر زده کوونکو د لیکوالۍ، ژورنالیزم، کمپیوټر او په نورو برخو کې آنلاین تعلیم وکړ. دا تدریس په افغانستان کې ګټور و. بصیرالحق عادل راپور لري.
په افغانستان او نړۍ کې د کورونا وبا خبرېدو وروسته د آنلاین زده کړو مفکوره پیاوړې او قرار قرار رواج شوه، خو له لومړیو د دغه ډول زده کړو پر بڼه او میتود نیوکه کېدلې. دا چې افغانستان کې انټرنیټي خدمات محدود او د کیفیت کچه ټیټه ده، نو تر ټولو لوی لامل همدا ده چې پر لیک زده کړو ته د اغیزمنتوب له اړخه لږ پامر واوښت. خو یو شمېر ځوانان چې د لیکوالۍ، ژورنالیزم، انګلیسي او نورو برخو کې آنلاین کورسونه تعقیب کړي دي، وایي د زده کړو دا نوې تجربه ورته ډېره اغیزناکه وه. یعقوب سالم چې د غزنی ولایت اوسیدونکی دی او د ژورنالیزم له یو پرلیکه کورس فارغ دی، ازادي رادیو ته ویل زده کړې له دې عمله ګټوره و چې هر وخت کولی شو لوستر لاسه کړي، وای وري او زده کړې ترې وکړي.
موږ ته چې به کوم درسي ساعت کې پر راپور باندې باس کېده، ورته وخت کې به موږ ته دنده راکول کېده چې موږ راپور ولیکو، راپور ثبت کړو او بیا له اکاډمۍ سره شریک کړو. په دې شکل به موږ ته عملي روزنه راکول کېده د راپور جوړولو برخه کې. بله ګټه یې دا و چې کوم درسي ساعت به چې موږ ته وړاندې کېده، موږ مجبور وو چې یاد درسي ساعت ته نوټ کتابچې ته ورسوو، برداشت واخلو او برداشت له اکاډمۍ سره شریک کړو. په دې توګه به زموږ حاضري هم اخیستل کېده او درس به مو یو ځل اورېده او بیا به مو د نوټ کتابچې ته رسول. په دې شکل په ذهن کې ښه پاتې کېده.
خاغلی سالم وای تر ټولو مثبت برخه دا و چې د استاد لخوا اپلوډ شوی ویډیو د ورځې او یا هم د شپې په هر برخه کې تر لاسه کولای شو او چې وخت به ومن نو تعقیب به کړه. نو موړی ازادي رادیو ته ویل
بلګه ته دا و چې هر وخت مرسیدګي کولای شو. مثلا عموما بس موږ درس د سهار لخوا اپلوډید، موږ کولای شو چې ماسپخین کې رسیدګي وکړو، ماخام کې وکړو، حتی د شپې برخه کې رسیدګي وکړو. هیڅ وخت آنلاین زده کړو لپاره نه وخت نه. هغه درس تاسو سره په کمپیوټر کې، درس سره دا په موبایل کې، درس سره دا هر وخت کولای شي چې استفاده ځنې وکړي. دا د آنلاین زده کړو هغه تر ټولو مثبت فاینډ ده.
دغه راځي رګول عبید بیا له ننګرهار ولایت د لیکوالۍ برخه کې پر لیک کورس سره لیدي. نوموړی د لیکوالۍ اړوند د آنلاین کورس موضوعات او تر څنګ د هغو کورنیو دندو په اړه معلومات راکوي چې د زده کړو پر مهال یې ترسره کړي دي.
یو لیکوال باید کوم ډول لیکوالي وکړي، څنګه ښه لیکوال کېدای شي؟ له دا هغه پوښتنه چې آیا زه به لیکوال شم، د دې کورس په تعقیب سره مې د دې پوښتنې ځواب سربېره دا جرأت هم پیدا کړ چې په ټولنه کې د یو لیکوال په حیث خپل قلم ته حرکت ورکړم. په کورس کې مې ډېر څه زده کړل. لیکوالۍ هغه موضوعګانې چې ما د لیکوالۍ ډېره لیوالتیا درلوده، مګر په دې نه پوهېدم چې څنګه او له کوم ځایه پیل کړم. په یونیورسټي کورس کې مې د لیکوالۍ ارزښت، تحقیق او تحلیل، په لیکوالۍ کې کوم ډول موضوعات وکارول شي، مقاله څنګه ولیکل شي، لومړي ځل لپاره لیکنه څنګه پیل شي، لیکوالۍ لپاره موضوعات له کومه پیدا کړو، څنګه کولای شو چې لیکوالان شو، لیکوال ځانګړنې کومې دي، نوې موضوعات له کومه پیدا کړو، یو موضوع له څو زاویو وڅېړو. چې تر ټولو مهمه اغیزې دا ده چې زما لپاره د تعلیمي کچې لوړاوي په موخه د زده کړې دروازه خلاصه.
خاغلی څیرګل عابد دا هم نه توای چې له آنلاین کورس وروسته یې زده کړې برخه کې کوم بدلونونه حس کړل.
هر څه چې وغواړي دلته ترلاسه کولای شي. دغه موبایل په سم ډول استعمالول دي، دا هغه څه دي چې موږ په دې کورس کې یاد کړو. والی کورس کې ښوونکی په وخت وخت باندې هغه درسي کورس علاوه هر زده کوونکی په شخصي ادرس تعقیبول، څو خپل درس په سمه توګه تعقیب او خپل برداشتونه ولیکي او ښوونکي ته ولیږي تر څو یې هغه نیمګړتیا اصلاح کړي. والی په برخه کې موږ ته پیدا شوې پوښتنې په ډېر ورین تندي ځوابېدلې. آنلاین کورس یو ګټه چې یوازې یو زده کوونکی هر وخت وغواړي درس په بار بار تعقیبولی شي.
محمد نسیم میواندوال چې له کندهار یې دغه ډول دوه نیم میاشتنی کورس کې د انټرنیټ له لارې زده کړې کړي دي، وایي هغه څه زده کړي دي چې مخکې نه ورباندې پوهېده. ښاغلی میواندوال وایي د لیکوالۍ د آنلاین کورس له پیل مخکې زړه غوښتل چې پر ډېرو موضوعاتو یو څه ولیکي، خو لارلیکه ورته نه وه معلومه.
آنلاین زده کړې ډېرې موثره دي په اوس عصر کې، چون که وګورو اوس په ټولنه کې د هر فرد سره زیرک موبایل موجود وي، همدا ډول نړیوال جال چې ورته ویل کېږي هغه هر څوک ورسره وصل دي. نو د دې لپاره چې یو څوک په دې باندې بې ځایه وخت تېروي، ښه دا ده چې د دغه موقع او د دې څخه یو ښه استفاده وکړي. د دې فضای چې فیسبوک وکاروي، ښه دا ده چې دې په یو آنلاین کورس کې داخله واخلي. په اونۍ کې 2 ساعته آنلاین ذکر لرلې او دغه لپاره موږ تقسیم اوقات جوړ کړی و چې نننۍ درس چې موږ ډاونلوډو څه وخت باید تعقیب کو، او همدا ډول د دې درس اړوند پوښتنې د ځان سره باید نوټ کو او هغه په مستقیم ډول د استاد سره شریک کو. همدا ډول موږ ته د استاد له لوري د اونۍ په اخره کې یا په پای کې موږ ته کورنۍ دنده راکول کېدلې چې استاد لوري څخه مشته موضوع تر ټاکل کېدل یا کله کله به اختیار د موضوع د ټاکلو مشترکه وسوچ تاسو ل خپل ځانه پر موضوع باندې سوال کوي.
بل پلو د پرلیک کورسونو استادانو وایي دا ډول زده کړې د نړۍ په کچه مروج دي چې آن د نړۍ معتبر پوهنتونونه هم دا ډول پروګرامونه لري. سردار ولی سرحدی په زابل کې د یو داسې ښوونیز مرکز مسؤل دی چې د حضوري درسونو تر څنګ پر لیک لیکچرونه هم وړاندې کوي. نوموړی وایي د افغانستان خلک او ځوانان چې ډیر بوخت دي پر لیک زده کړه ورته ډیره ګټوره ده.
موږ وینو چې په نړیوال الکترونیکی مارکیټ کې د کمپیوټرز د کلو یا د انګلیسي زده کړو هغه ویډیوګانې یا هغه څه چې په انټرنیټ باندې موجود وي دا هغه له تدقیق څخه ډیری ځوانان استفاده کوي او د لوړ استعداد څښتنان له دې څخه فراخ کوي. زه یو شی باندې ډاډه یم، هغه دا چې دا پروسه موږ تطبیق کړې ده او تر ډېره حده فیډبک یا ریزلټ مثبت ده چې هغه په څو برخو کې ځان رانغاړي. د زده کوونکو هڅونه ده او د دوی ظرفیت لوړونه که موږ ووینو. یو کتاب وي چې د یو کتابتون څخه یې څوک اخلي ولې د هغه د مطالعې وروسته په بار بار مطالعې وروسته بیا هم ځینې داسې برخې وي چې د هغه مطالعه کوونکي په دماغ کې پاتې نه شي، خو که دی هر وخت وغواړي دی له هغه کتاب بیرته راخلاصوي او هغه برخه قوي کوي، له سره یې اپډیټوي. همدا ګټه د آنلاین زده کړې عیني شکل چې ویډیو یې تدریس چې شاګرد ته پروت وي او هغه یې وګوري، بعد له هغه څخه هغه شاګرد کولای شي چې هر وخت اړتیا سو بیرته هماغه ویډیو له سره وګوري.
که څه هم آنلاین زده کړې په افغانستان کې نوې دي او تر ډېره یې پر میتود او ګټه اخیستنه زده کوونکي نه پوهیږي، خو له تیرو څو کلونو راهیسې چې د کورونا وبا افغانستان کې خپره شوې په پوهنتونونو، ښوونیزو مرکزونو او نورو تعلیمي بنسټونو کې د ګوګل کلاس روم، زوم، مسنجر، واټساپ او ټیلیګرام له لارې تدریس ترسره کیږي. افغانستان کې د پرلیک زده کړو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ د انټرنیټ محدودیت او ټیټ کیفیت دی.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
لیکوالی عابد سپوږمۍ د مهاجرې په نوم خپل لنډ کیسه لوستې او آزادي رادیوي ادبي مجلې پروګرام ته راستولې ده.
زیرچا کی خړ اوږده کالیه ځان کې وو، لیلری را روانه وا، لاسونه شاته نیولی وو، ورو ورو پارک کې د ښځو ناستې ډلې ته نږدې شوا، ټولې یې لسترګو تیرې کړې، د عینکو تر شا یې سترګې وسولولې، د بوټونو ګرد یې وڅانډه، په خپل ژبه یې کوم څه وویل، خو خلک پرې پوه نه شول، په خپل لاس یې اشاره وکړه، هلته بیا یې خپل ملا ته لاس ونیو، بیا هم د چا سر پرې خلاص نه شو. ښځو ورته وویل، ملا دې خوږیږي؟ دې بیا هم ملا کلک نیولې وه، خو له حرکاتو یې ښکارېده چې غواړي ووایي هلته له ما سره یو ځای پر څوکۍ کښېنئ. خپلې دوه ګوتې ونیولې، ویې ویل، سوریا، دوه کاله کېږي چې له سوریې راغلی یم. ناستې ښځې خپلو کې بیا هم خبرو بوختې شوې، دې بیا په خپله ژبه او اشارو کوم څه وویل، خو نه څوک پرې پوه شول او نه یې چندان اهمیت ورکړ. د خولې لاړې تیرې کړې، مسکه شوه، مخ یې واړوه، بیرته خپل ځای خواته روانه شوه. لرې د ونې لاندې پر څوکۍ کېناسته، د لرې مې ور پام وو، کله به یې پورته پارک ته کتل، کله به یې سر ښوراوه، کله لاس او کله پښه، زړه تنګ یې ښکارېده چې هر څوک یې له مخې تېرېدل دې به ښه پسې ور وکتل، خو څوک نه وو چې ورسره پرې خبرې وکړي. ورځ په تیاره کېدو وه، د ښځو ډله هم یو او بل خوا تیته شوه، خو دا لا هم پر همغې څوکۍ د همغې ونې لاندې ناسته وه. خوا ته یې ورغلم، ورته ومې ویل، شپه هم دلته تېروي؟ راته ویې کتل، هیڅ یې ونه ویل، پوه نه شوه چې څه وایم. د لاس په اشارو مې یو څه پوه کړه، راته ویې کتل، سر یې وښوراوه، ویې ویل، نه. ودرېده، روانه شوه همدې کوڅې په پای کې وروستي کور ته ننوته. شیبه وروسته یې د کور د یوې کوټې څراغ بل شو.
د اخلي سپوشمې له همدې کیسې سره ازادي راډیوي مجله خبرونه راند غاړم. تر بلې ګڼې مو زحمت شي بر په خدای سپارم.
Why it's a ditch, it was right.